السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته خره غلاست. نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د کب یهود یوشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د مارچ له 12 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې د ټینګښت تر وخته په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته اړتیا شته او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وکړ. د دې او نورو مسایلو په اړه راپورونه په دې نیم ساعته خپرونه کې اوریدای شئ. خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرلیکونه. اجرایه رئیس عبدالله وایي چې طالبان د سولې له خبرو د تبلیغاتو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د څو کلونو لاسته راوړنې باید د سولې د خبرو قرباني نشي. او متحدو ایالاتو پرون د روسیې پر یو بانک چې د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره یې معاملې کولې بندیزونه ولګول. بشپړ خبرونه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د څو کلونو لاسته راوړنې باید د سولې د خبرو قرباني نشي. هایکو ماس پرون په کابل کې له اجرایه رئیس عبدالله سره په کتنه کې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو او په تیره د ښځو د حقونو، د رسنیو د ازادۍ او د بشري حقونو په برخو کې د لاسته راوړنو پر ساتنه ټینګار وکړ. اجرایه ریاست په یوه خبر پڼه کې د ښاغلي ماس له قوله لیکي چې وایي د سولې خبرې به هغه وخت نتیجه ورکړي چې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني. طالبانو د مخامخ خبرو لپاره د افغان حکومت پرله پسې غوښتنې رد کړې دي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي طالبان د سولې له خبرو څخه د تبلیغاتو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي. عبدالله دا څرګندونې په قطر کې د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ روانو خبرو ته د اشارې په ترڅ کې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې.
ولی چې دا مذاکرات یوازې د امریکایانو سره یا بهرنیانو سره دوام ورکړي، او موږ فکر کوو چې دوی غواړي چې سیاسي او تبلیغاتي ګټه ورڅخه ونیسي، د دې پر ځای چې یو فرصت په شان دې ته وګوري او د سولې دپاره یو قدم واخلي.
د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د 15 پړاو خبرې د فبروري 15 نیټه په قطر کې پیل شوې او تر اوسه دوام لري. تر اوسه په دې خبرو کې د پرمختګ په اړه د دواړو خواوو له لوري له رسنیو سره جزئیات نه دي شریک شوي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د حضور پر دوام ټینګار کوي. ښاغلی خالد دا څرګندونې پرون په کابل کې د مارشال فهیم په نظامی اکاډمۍ کې د 1500 افسرانو د فراغت په غونډه کې وکړې.
دا خارجیان به تر هغه وخته تر څو چې موږ په خپلو پښو درېږو، تر څو چې موږ په خپله د دې توان ولرو چې مستقلانه دفاع وکړو.
اوس مهال شاوخوا 14,000 نړیوال پوځیان په افغانستان کې دیره دي. د امریکا د پوځ د مرکزی قرارګاه قومندان جنرال جوزف ووټل د مارچ په 8 د امریکا د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي وو چې د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه باید د افغانستان له سیاسي وضعیت سره تړلې وي. امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د خپلو 14,000 سرتیرو نیمایي له افغانستانه وباسي. لازادۍ رادیو خبرونه اورئ. د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون عراق ته د خپل سفر په لومړۍ ورځ د ایران او عراق ترمنځ د ریل ګاډي د یوې کرښې د جوړولو په ګډون د سوداګرۍ څو موافقې لاسلیک کړې. روحانی چې په درې ورځني سفر عراق ته تللی هڅه کوي پر دې هیواد د تهران نفوذ لا زیات کړي، او له بغداد سره چې له تهران سره د اړیکو د محدودولو لپاره د امریکا تر فشار لاندې دی د سوداګرۍ اړیکو ته پراختیا ورکړي. روحانی پرون عراق ته له روانېدو مخکې د تهران په مهرآباد نړیوال هوایي ډګر کې د ایران او عراق اړیکې ځانګړي وبلل او یې ستایل. هغه وویل ایران لیوال دی چې له عراق سره په تیره د ترانسپورت په برخه کې اړیکې پراخ کړي. د ایران ولسمشر همداراز وویل ډېرې مهمې پروژې شته چې په دې سفر کې به خبرې پرې وکړي. دا عراق ته د روحانی لومړی رسمي سفر دی. متحدو ایالاتو پرون د روسیې پر ایورو فایننس بانک چې د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره معاملې کولې بندیزونه ولګول. د راپورونو له مخې د دې بانک شتمنۍ په 2013 کال کې په 50 زیاته شوې ده. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې پرون په یو بیان کې وویل دا وزارت به د وینزویلا د ولسمشر نیکولاس مادورو پر نامشروع رژیم د نورو بندیزونو لګولو ته هم دوام ورکړي. متحد ایالات او له 50 زیات هیوادونه د وینزویلا د اپوزیسیون مشر خوان گوایدو چې ځان ولسمشر اعلان کړی د موقت ولسمشر په توګه په رسمیت پیژني. دوی ویلي چې مادورو تیر کال بیا له غیر قانوني لارې ځکه ټاکل شوی چې مخالفو کاندیدانو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه و ورکړل شوې. او پلټونکو د ایتوپیا د هوایي شرکت د هغې مسافروړونکې الوتکې د ثبت وسیلې یا تورې جابې موندلې چې د یکشنبې په ورځ د دې هیواد د پلازمینې اډیس ابابا له هوایي ډګره له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته راوغورځېده او ټول 155 پرلې مړې شوې. د دې شرکت چارواکو اسوشیتد پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې یوه توره جابه یو څه زیانمنه شوې ده. له دې پیښې وروسته د ایتوپیا، چین، اندونیزیا او ځینو نورو هیوادونو شرکتونو بوئنګ 130 ماکس ډوله الوتکې ودرولې. دا د بوئنګ الوتکو هغه ډول دی چې په تیرو 15 میاشتو کې په څو هیوادونو کې غورځېدلې دي. خو د بوئنګ شرکت چارواکو ویلي د دې لپاره هیڅ دلیل نشته چې دا الوتکې له الوتنو منع کړي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د آزادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو او اوریدو ته را سره اوسئ. و باورې چې د حکومت اجرایه رئیس وای تر هغه وخت چې په افغانستان کې سوله ټینګیږي د نړیوالو ځواکونو حضور ته اړتیا شته. جرمنی د افغانستان د سولې له پروسې سره د مرستې ډاډ ورکړی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل پرونی غونډه کې طالبان له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅول. په نورو موضوعاتو کې د کونړ د عامې روغتیا ریاست چارواکی وایي د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ ضد واکسینې په هغو ولسوالیو کې پیل کړی دی چې له تیرو کمپاینونو پاتې وې.
بخوانه مشخص شوی چې دلته د پولیو وایرس شته. دا ولسوالیګان د چپې درې ولسوالی، د مانوګي ولسوالی، د وټپور ولسوالی او د مروري او د شیګل ولسوالی.
د دې خبرونه تر پایه سره وسی. نور مطالب هم لرو. سمغه غاغله آزادۍ رادیو اوري. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وای تر هغه وخت چې په افغانستان کې سوله ټینګیږي په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته اړتیا شته. عبدالله د څرګندونې له آزادۍ رادیو سره په ځنګړې مرکه کې وکړې. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دی ردی. له آزادۍ رادیو سره د ښاغلي عبدالله د مرکې مهم ټکی نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدامیچی یا ماموتو پر طالبانو غږ وکړ چې ژر تر ژره د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کینی.
آی سټرس The imperative need for the Taliban
ز دا مهمه ګڼم چې طالبان دې ته اړتیا لري چې له حکومت سره مخامخ خبري وکړي. د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې موږ باید دا ومنو چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو پر ملکیت
د ربخانه غواړم اوریدونکو د راپور سهوان بل راپور نشر شو. هغه راپور د خبرونې په دوام کې راځي. خدا شپه د خغلی عبدالله سره د آزادۍ رادیو د ځنګړې مرکې مهم ټکیل نوریاس نوری نواوري.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وای اوسنیو شرایطو ته په پام سره په دې هیواد کې د نړیوالو ځواکونو حضور ته اړتیا شته. عبدالله وویل له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل یوازې د طالبانو غوښتنه نه، بلکې د دې هیواد د خلکو غوښتنه هم ده. خو ښاغلی عبدالله له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې پر دې خبرې ټینګار وکړ چې نړیوال ځواکونه دي د سولې تر ټینګېدو پورې په افغانستان کې پاتې شي.
طالبان غواړي چې بهرني قوتونه په افغانستان کې ونه اوسي. دا د دوی غوښتنه او دا د افغانستان د خلکو غوښتنه هم ده. خو زموږ یا د افغانستان د خلکو په نظر ضرورت دی شتون ته دغه قوا تر هغه وخت چې په افغانستان کې سوله راځي او جګړه روانه دي هغه ضرورت شته دی. خو طالبان خو جګړه د طالبان او د افغانستان د نور خلکو ترمنځ مخکې د بهرنۍ قوتونو د شتون نه هم شروع شوی و.
په اوس وخت کې شاوخوا 14,000 نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. د دغو ځواکونو 14,000 امریکایي سرتیری دي. امریکایي رسنیو په تیرو څو میاشتو کې راپور ورکړ چې د ولسمشر ټرمپ اداره نیت لري چې نیمایي یعنی 1,000 امریکایي سرتیری له افغانستان وباسي. ټرمپ ویلي چې متحده ایالات په کال کې 50 میلیارد ډالر په افغانستان کې مصرفوي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته داسې راپورونه هم خپاره شول چې افغان ولسمشر اشرف غنی د روان کال په جنوري میاشت کې ولسمشر ته په یوه استولي لیک کې وړاندیز کړی چې په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو د ساتلو لپاره د هغوی لګښتونه کم کړي. عبدالله د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ټرمپ ته په استولي لیک له تاسو سره مشوره شوې وویل
په دې کې مشوره نه وشوي ده مشوره نه وشوي خو زه وایم چې په دا ټولو مسایلو باندې معنا د مشوره به دا نه وي چې قانون په مقابل خند یا زند پیدا شي. مشورې ته ضرورت دی.
خغلی عبدالله په افغانستان کې د سولې تر ټینګي دو د نړیوالو ځواکونو پر پاتې دو په داسې حال کې ټینګار کوي چې طالبانو له امریکایي پلاوي سره په خبرو کې له دې هېواده د ټولو نړیوالو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی. خغلی عبدالله له طالبانو سره په قطر کې د سولې روانو خبرو ته په اشاره وویل چې دا ډله د سولې له دغو خبرو اترو د یوې تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. اجرایی رئیس زیاته کړه چې د خلکو دا اندېښنې چې ښایي د طالبانو د استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې په خبرو کې یوه معامله وشي پر ځای وبللې، خو تاکید یې وکړ چې د افغانستان په وړاندې هیڅ ډول دسیسه روانه نه ده. خغلی عبدالله زیاته کړه د خلکو دغه اندېښنې به بیا هم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره چې بیرته افغانستان ته راشي مطرح کړي. د افغان چارواکو په وینا خغلی خلیلزاد له دې مخکې هم له طالبانو سره د ترسره کړو خبرو جزئیات د حکومت له مشرانو سره شریک کړي دي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
لازادی رادیو سهرنی خبری مجله اوری. جرمنی په افغانستان کې د سولې لپاره د افغان حکومت او امریکا هڅستای، خو په عین حال کې ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې باید د تیرو دوه لسیزو لاستراوړنې خوندي شي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس پرون په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره په ګډه خبري غونډه کې د افغانستان د سولې له پروسې او نورو برخو سره د خپل هیواد د مرستې ډاډ ورکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په خپل څرګندونو کې د سولې په پروسه کې د جرمني رول وستای. په دې اړه تفصیل له کابل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان او جرمني د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان پر روان وضعیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ په ګډو همکاري او خبرو ورسته په یوه خبري ناشته کې سرګند شول او د سولې پر روانو هڅو او یو لړ نورو مسایلو خبرې وکړې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د دوشنبه په ورځ په کابل کې په دغه خبري ناشته کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د دوه ناشته ته اشاره وکړه. په دې لاره کې د امریکا او افغان حکومت هڅه وستایلې. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هیله خوده چې دغه ناشته به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم خبرو ته زمينه برابر کړي.
د گسپریشه ان دوا کان او نور ان ارستر شریټ
د وویل د دوه خبرې لومړنی ګام دی. اوس د دې وخت رسیدلې چې خبري وشي او طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینی، ځکه دا په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره یوازینی لار ده.
ګنګبار ویګ
خغلی هایکو ماس ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید افغان حکومت او خلکو لاستراوړنې خوندي شي. د همدارنګ په افغانستان کې د اصلاحات او خې حکومتولۍ پر اوستلو لفساد سره د مبارزې لامنیتی ځواکونو سره د ملاتړ او په دې هیواد کې د دایمي سولې د ټینګښت په برخو کې د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. هایکو ماس چې په دې وروستیو کې افغانستان ته راغلی له افغان ولسمشر اجرایی رئیس او په شمال کې له خپلو پوځیانو سره لیدلی دی. جرمني چارواکي په داسې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا او افغان حکومت هڅه ستایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو پنځم پړاو له دوو اونیو راهیسې په قطر کې روان دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د سولې په پروسه کې د جرمني په ګډون د بیلابیلو هیوادونو هڅې وستایلې او ټینګار یې وکړ چې دغه هیوادونه باید د سولې په روانه پروسه کې د افغان حکومت او خلکو نقش له نظره ونه غورځوي.
هر برنامه‌ای که در آن نقش حکومت و مردم افغانستان نادیده گرفته شود،
دوبل په هر پروگرام که چه د افغان حکومت او خلکو نقش له نظر و غورځول شي، نه یوازې دا چې زمونږ د تایید وړ نه ده، بلکې تجربه خودلی چې دا شان پروگرامونه نشي کولای چې په افغانستان کې تلپاتې سوله او ثبات ټینګ کړي. مونږ د دوست هیواد نه چې د سیمه ایزو همکاریو په برخه کې زمونږ د هڅو ملاتړ کوي، قدردانی کوو،
قدردانی مینمایم.
خاغلی ربانی ټینګار وکړ چې د سولې د ټینګښت یوازینې لار د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم خبرې او د سولې په خبرو کې د افغان حکومت او خلکو ملکیت ته درناوی ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د یک شنبه په ورځ د ښځې د نړیوالې ورځې په نمانځ غونډه کې په کابل کې وویل د سولې خبرې اوس د ټولو په ژبه دي او حکومت هڅه کوي چې خلک رښتینې سولې ته ورسیږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
قدر مناوریدونکو، د خبرونه په دوام کې به په یو راپور کې واوري چې ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون په خپل غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوږ شئ چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په نیویارک کې د زومیا په نوم د یو څېړنیز مرکز نوي راپور ته کتلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر په اړه دی. مقاله د راپور له قوله وایي چې د مخکېني باور خلاف څېړنه دا ښیي چې ملا عمر تر پایه د افغانستان په جنوب کې د امریکایانو یوې اډې ته نږدې ژوند کاوه. مقاله لیکي چې د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې یا CIA په ګډون متخصصین په دې باور وو چې ملا عمر د 2001 کال د سپتمبر تر 11 وروسته پاکستان ته وتښتید. خو د زومیا مرکز راپور د ملا عمر د ورستوي کلونو په اړه وایي چې دی تر ډیره یوازې و او په افغانستان کې ژوند کاوه. راپور دا هم وایي چې ملا عمر له خپل ساتونکي جبار عمری سره اوسېده او ځینې وختونه به یو کس ورته راته چې په پاکستان کې د کوټې له شورا او د ده ترمنځ به یې پیغامونه تبادله کول. راپور وایي عمری اوسمهال په کابل کې په خپل کور کې نظربند دی. طالبانو د ملا عمر د مړینې خبر تر دوو کلونو زیات پټ وساته، خو په 2015 کال کې د افغانستان استخباراتي ادارې دا خبر علني کړ. وال سټریټ ژورنال د راپور د لیکوالي هالنډۍ لیکوالي او خبریالي بیټي ډام له قوله وایي دغه راپور ښکاروي چې په دې جګړه کې د امریکا تر ټولو لوی ادعا ناسمه ثابته سوه، او دا په دې معنا ده چې امریکا د طالبانو په اړه څومره لږ پوهیږي. بیټي ډام د ملا عمر د ژوند په اړه په دې عنوان یو کتاب هم خپور کړی دی، د یو دشمن پلټه. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د امریکا د استخباراتي ادارې CIA پخوانی مشر او په افغانستان کې د امریکایي پوځ پخوانی قومندان ډیوډ پټروس له قوله لیکلي چې دوی باور نه لري ملا عمر په افغانستان کې و، ځکه دی هلته ډیر په اسانۍ هدف ګرځېدای سوای. پټروس دا هم ویلي چې امریکا د پاکستان د بلوچستان ایالت او کراچي ښار ترمنځ د ملا عمر د تګ راتګ په اړه هم خبر درلود، چیرته چې دی تر درملنه لاندې و. افغان حکومت هم هغه ادعا ورت کړې چې ګواکې د طالبانو مشر ملا عمر د ژوند وروستي کلونه په افغانستان کې تیر کړي او هملته مړ سوی دی. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري ازادي راډیو ته ویل چې دا راپور طالبانو او د هغوی ملاتړو ته د هویت ورکولو هڅه ده، او افغان حکومت کافي شواهد لري چې شی ملا عمر په پاکستان کې اوسېدلی او هملته مړ سو. فارن پالیسی د افغانستان د سولې په اړه په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. هر څوک د افغانستان یوه برخه غواړي. مقاله لیکي که څه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل شایي سیاسي حل ته لاره پرانیزي، خو بریا په سیمه ییزو قدرتونو او افغانستان په ګاونډیانو پورې ده. مقاله یادونه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد او طالب استازو د خبرو پر چوکاټ توافق کړی دی. د مقالې لیکوال وایي که د دوی ترمنځ هر ډول موافقه رامنځته سي، د جګړې مهم لوري به پر دې موافقه خبرې کوي چې آیا وی منی کنه. د جګړې د لورو ترڅنګ به هغه سیمه ییز قدرتونه هم دا توافق باید ومني چې توافق په بریا عملي سي. مقالې په سیمه ییزو قدرتونو کې په ځانګړې توګه د پاکستان نوم یاد کړی او وایي چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي او د دې هیواد پوځ هم پر طالبانو د فشار راوستلو په برخه کې انتخابي چلند کړی دی.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. په افغانستان کې د سولې روانې هڅې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونی غونډې د بحث یوه اساسي موضوع وه. په دې غونډه کې چې د افغانستان پر عمومي وضعیت بحث ته ځنګړې شوې و، په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې د روانو هڅو ملاتړ وشو او یو ځل بیا طالبان دې ته وهڅول شول چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کینی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار چې د غونډې ته وینا کوله یو ځل بیا له طالبانو سره د خپل حکومت د مخامخ خبرو د پیل لپاره چمتووالی څرګند کړ. د موضوع تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تدمیچی یا ماموتو پر طالبانو غږ وکړ چې ژر تر ژره د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کینی.
آی سټرس the imperative need for the taliban
زدا مهمه ګڼم چې طالبان دې ته اړتیا لري چې له حکومت سره مخامخ خبري وکړي. د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې موږ باید دا ومنو چې د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو پر ملکیت د سولې ملاتړ لپاره د سیمه ایزو هڅو په ګډون ټول نړیواله هڅې هم دې ته اړتیا لري چې سره همغږي شي. کاغلی ماموتو دغه څرګندونه پرون په نیویارک د ملګرو ملتونو په مقر کې هغه غونډه ته وکړه چې د امنیت شورا لخوا د افغانستان پر وضعیت بحث ځانګړې شوې و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو په دې غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په درې میاشتنی رپورت بحث وکړ. په دغه رپورت کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش ویلي چې د افغانستان اوسنیو شرایطو تر بل هر وخت د چانس زیات کړی چې په دې هیواد کې د اوږدمهاله جګړې د پای ته رسیدو لپاره د خبرو اترو له لارې یو جوړجاړی ترلاسه شي. ګوتیرش هیله څرګنده کړې چې د دولتونو لخوا د سولې په برخه کې د هر اړخیزو روانو هڅو په نتیجه کې به طالبان او د افغانستان حکومت مخامخ خبرو ته کینی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیلېدو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان دولت او افغان ولس د سولې لپاره ژمنې کړي او اوس په طالبانو پورې اړه لري چې په دې برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي. د ښاغلي محب په وینا تر اوسه پورې دوی په دې کار کې پاتې راغلي او د سولې له فرصتونو یې استفاده نه ده کړې. ښاغلي محب زیاته کړه حکومت چمتو دی چې په مخامخ خبرو کې ښکیل شو، خو هغه له طالبانو سره د سولې د یوې احتمالي موافقې په وړاندې هم محتاطانه خبرداری ورکړ او ویل
وی مست ریمبر دټ پیس ود د طالبان ان افغانستان ول ناټ مین ان اند to the threat of global terrorism.
باید هیر نکړو چې په افغانستان کې له طالبانو سره سوله د معنا نه لري چې د نړیوال تروریزم ګواخ نور پای ته رسیږي. افغان ځواکونه به بیا هم د تروریزم له ګواخ سره مخامخ وي، خو دغه مسولیت یوازې د افغانانو نه دی، دا اوږدمهاله نړیوال ګواخ دی چې په وړاندې د نړیوالو دوامدارو هڅو ته اړتیا شته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دغه راز وویل چې د سولې په هر جول جاړي کې باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو په ګډون په بیلابیل برخو کې د تیرو څه کم دولسیزو لاسته راوړنې خوندې شي. یا ماموتو په افغانستان کې بشري وضعیت په اشاره وویل چې تیر کال سخت وچکالۍ هم د افغانانو ژوند لاله ستونزو سره مخامخ کړی و. د هغه په وینا 1.5 میلیون وګړي خوراکي مسؤلیت نه لري، دا په دې معنی چې دوی د ژوندي پاتې کېدو لپاره د ورځې څه کم یو وخت ډوډۍ خوري.
13.5 میلیون پیپل ان دی کنټری ار سیویرلی فود انسیکور. This means that they survive on less than one meal a day.
د نوریاس نوری پر راپور کې مو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د سولې په اړه د بحثونو جزئیات اوریدل. اوس هم یو بل موضوع د کونړ د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې د پولیو ضد واکسین یې په 15 ولسوالیو کې بیا پیل کړی. چارواکي وایي په اوسنی کمپاین کې به هغو 34 زره ماشومانو ته واکسین ورکړل شي چې په تیر کمپاین کې له واکسینه بې برخې پاتې شوي.
د کونړ عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته د نوې پیل شوی کمپاین پاړه وویل
زرخی واکسین او د خولې د لارې واکسینونه چې کوم دي دا دواړه موثر دي، خو لیکن په بعضو مواردو کې زرخی واکسین د نسبتا د خولې واکسینونو ته ډیر موثر دي. نو په دې خاطر باندې چون کې دا ساحه خطر سره مخامخ ساحه ده، د غولسوالګانې د بخوانه د بده معنی مشخص شوی چې دلته د پولیو وایرس شته. دا ولسوالګان د چپې درې ولسوالي، د مانوګي ولسوالي، د وټپور ولسوالي او د مروري او د شیګل ولسوالي، دا 15 ولسوالګان په دې کې شامل دي.
هغه وای زکې په 15 ولسوالیو کې یاد کمپاین پیل کړي چې په دغه ولسوالیو کې یاد فلج ناروغي وایرس موجود دي او یا هم د کوزي پښتونخوا د باجوړ سیمې سره شریکه پوله لري او هلته د پولیو مثبت پیخي شتون لري. د عامې روغتیا رئیس وایي په یو شمېر سیمو کې د شته امنیتي ستونزو او واکسینو سره د موجوده مخالفتونو په وجه په تیر کمپاین کې له 2.4 زره ماشومان پاتې شوي دي.
بعضې ساحه چې هغه مختلف ګروپونه په موجود دي او هغوی اجازه نه ورکوي ورته واکسین په ساحاتو کې وشي. مختلفې ډلې دي، فرض څنګه د طالبانو ډله ده، هغه یې مني، هغه څه مشکل نشته دی، خو بعض یو څوک پیدا کیږي هغه هم په محلي شکل کې، یا د هغه شخصي منافعو په خاطر باندې، یا د بعضې ملحوظات ته نور په اساس باندې هغه د مخالفت کوي. بعضې نور ډلې هم شته لکه په مزار دره کې، د دیوګل په دره کې، د خواته په باډیل په دره کې، په پیش دره کې، هغه تر اوسه پورې موږ په دې نه توانېدلی چې یعنی د دوی خلکو د مشرانو سره موږ تماس وکړو.
هغه وایي کوښښ کوي چې د نوي پیل شوي کمپاین سره له واکسینو د پاتې شوو ماشومانو شمیر راټیټ کړي او زیاتو کوچنیانو ته د فلج ضد واکسین ورسوي. په کونړ کې د واکسینو د پروګرام د عامه پوهاونې مسؤل ډاکټر اسدالله فضلي وای ولسونه، قومي مشران او د ټولنې نور غړي دوی سره همکار دي، خو د امنیت د نشټوالي او د یو شمیر وسلوالو ډلو شتونې ستونزې زیاتې کړې دي.
مګر دا چې عملی ستونزې موجودې دي، دغه ستونزې حل کې نه د علماو ډېره د وسه کېږي، نه پکې د قومي مشران دونه د وسه کېږي، او دغه یو بین المللي ستونزه ده چې پیدا شوې ده په افغانستان باندې، تپل جنگ دی او روان دی کېږي.
د عامې روغتیا مسؤلین وایي په تیر زیږدیز کال کې په کونړ کې د پولیو درې مثبتې پیښې موجودې وي، که څه هم چې په نوي کال کې کومه مثبته پیښه نه ده موندل شوې، خو د وایروس موجودیت او ماشومانو ته د واکسینو نه رسیدو سره د دې ویره شته چې سږ کال به هم یو شمېر ماشومان په دغه لاعلاجه ناروغۍ اخته شي.
ازادي خبری مجله اوري.
قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته د ژوند رنگونه په زړه پورې محاورو یو بل برخه درته وړاندې کیږي، خو له مخ کې د خبرونو لنډیز. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د 2 کلونو لاسته راوړنې باید د سولې د خبرو قرباني نشي. هایکو ماس د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونې پرون په کابل کې له اجرایه رئیس عبدالله سره تر کتنې وروسته وکړې. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي طالبان د سولې له خبرو څخه د یوې تبلیغاتي وسیلې په توګه کار اخلي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د حضور پر دوام ټینګار کوي او وایي بهرني ځواکونه به تر هغه پورې پاتې وي چې افغان ځواکونه په خپلو پښو ودرېږي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون عراق ته د خپل سفر په لومړۍ ورځ د ایران او عراق ترمنځ د ریلګاډي د یوې کرښې د جوړولو په ګډون د سوداګرۍ 2 موافقې لاسلیک کړې. متحدو ایالاتو پرون د روسیې پر ایورو فایننس بانک چې د وینزویلا د تیلو له دولتي شرکت سره معاملې کړې دي بندیزونه ولګول. د راپورونو له مخې د دې بانک شتمني په 2013 کال کې په 50% زیاته شوې ده. او پلټونکو د ایتوپیا د هوایي شرکت د هغې مسافر وړونکي الوتکې د ثبت وسیلې یا تورې جابې موندلې دي چې د یکشنبې په ورځ د دې هیواد د پلازمینې ادیس ابابا له هوایي ډګر له پورته کېدو لږ ځنډ وروسته راوغورځېده او ټول 150 سپرلۍ مړې شوې.
د ژوند رنگونه.
ډاکټر محمود شیرزاد، ولایت لغمان.
تاسو خپل څه کار کوئ؟
زه یو ځکه شخصي کلینیک یو ډاکټر ما.
شخصي کلینیک تاسو خپل دکد څنګه؟
نه صاحب، د نور بل چاته.
څنګه دي خدمات پکې د شخصي کلینیکو؟
ټول کې خدي، ام شخصي کلینیکونو کې خدي، ام دولتي کلینیکونو کې خدي، شپخانی دي کې بستر دي کې غیر بستردار دي.
ځینې خلک به شکایت کوي چې شخصي کلینیکونه به داسې چې د خلکو نه مثلا ډېر پیسې اخلي په معایناتو کې، په ناخو ناخو منډو کې، داسې خو به نه وي.
یاره مون خو داسې فکر نه کړی، او نم داسې کتلې دي چتا چا د نشي معاینات وکړي چې هغه د دې سوی نه پورته یې معاینات ورته ولي کې خدا خو نه غلط خبر ده. باید هر انسان د مطابق د مرض د تشخیص د اغیر لپاره یو تدای ورته وشو.
فیسونه د ډاکټرانو څنګه دي په شخصي کلینیکو کې؟ څنګه د دولتي کلینیکو غوندي دي کاغه نه بیا فرق کوي؟
ولسی ګران خورې دي شخصي کلینیکونو خو هغه مجبور چې کلینیک جوړي پغی باندې مصارف کیږي، او هغه د مصارف په لیول باندې باید خپل پرسونل ځانته ونیسي. هغه پرسونل کدی په بهر سیستم وي، تخصصي او غیر تخصصي، خو مطلب دی هغه د پاره خپل لغه سټنډر باندې تنخوا ورته پکاره چې پیسې ورته ورکړي.
یعنی خلک به شکایت هم لري چې مثلا خلک وایي چې په شخصي کلینیکو کې زیاتره نرسان دي، یعنی ډاکټران ډیر کم دي، داس خو به څه نه وي.
ولا چې خوري موږ ته کوم معلومات شته ډېرې کلینیکونه ماته معلومات شته یعنې داسې بنئ چې هغه یو کلینیک کې د ټول نرسان راغونډ شوي نو هغه کلینیک خپل سټنډرډ لري نرس جلا ده او فارمیسي جلا ده او ډاکټر ایم ډي جلا ده او تخصص والا ډاکټر جلا ده موږ ته چې کوم کلینیکونه معلوم دي په دې کې خو ما لیدلي دي چې هغه یو محصل راشي په خپل یو مریض د تشخیص وي کې یو مریض باندې خپل ډاکټر زده کړي
خدمات څنګه دي ښه وړاندې کوي
یاره ان شاء الله په حال لپاره خو ټول کلینیکونه ښه خدمات وړاندې کوي او الله دې ټول ته همت ورکړي چې ښه خدمات وړاندې کوي
قدر بنا اوریدونکو د ازادۍ رادیو د دې خبری مجلې راپورونه او مطالب هم دومره وو که غواړئ چې دا مطالب په تفصیل سره واورئ نو د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته ورشئ ازادۍ رادیو ډاټ کام او ازادۍ رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده نور مطالب هم په تفصیل سره هلته کتلی شئ وخت 9:30 دی سید